مینا او سلامونه مې ومنه زه بشیر غواخم د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم ل 12 څخه تر 2 بجې په دې خبرونه کې خبري غړې د بیلابیل رپورټونو ته سوړاندې کو او په مختلفو موضوعاتو باندې تاسو خبرونه هله چې تر اخره پر سره پات شي. لومړی به د غړې په سر کې ل ملیحا مرزاده څخه خبرونه وره.
السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سرټکو ته. د عمران خان ګوند تحریک انصاف په هیواد کې د عوامي جلسو د پیلولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت چارواکي وای په نږدې راتلونکي کې لشپګمپور ته د جینکو خونځي پرانستل کیږي او اروپایي اتحادیه وړاندیز کړي د روان کال تر پای له روس نه تیل اخستل بندوي. تفصیل: د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند پرون د حکومت خلاف د جلسو شیډیول جاری کړی. تحریک انصاف ګوند په ټویټر باندې لیکلی چې د حکومت پر ضد به د لمې لشپګمې نه تر شلمې نیټې پورې د هیواد په مختلفو ښارونو کې جلسې کوي. په دې کې میاوالی، اپټآباد، راولپنډي، جہلم، کرک، اټک، مردان، سیالکوټ، فیصل آباد، سوابہ، کوهاٹ، لاہور، چکوال او ملتان شامل دي. په عین حال کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر باندې په ویډیوي پیغام کې ویلي چې د حکومت پر ضد تحریک له میاوالی خار پیلوي او سبب لومړی جلسه کوي. تر دې مخکې عمران خان د مې په اخیری اونۍ کې د نوو انتخاباتو غوښتنې لپاره د اسلام آباد په لور د لاریون اعلان کړو. د عمران خان حکومت د اپریل په 10مه مخالفو ګوندونو د بې باورۍ تحریک له لارې نسکور کړ. عمران خان تور پورې کوي چې د ده حکومت د بارني سازش له وجې ختم کړل شو، خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي حکومت دا تورونه بې بنیاده بولي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلی چې د تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی حکومت د پیسو نړیوالې ادارې سره د ډیزلو بیا یو لیټر تر 215 روپو پورې د لوړولو معاهده کړې وه. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې د دوی حکومت د تیر حکومت معاهدو باوجود په ګرانۍ کې کمی راوستې دي. دوی ویل چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د هیواد په تاریخ کې بدترین اګرانی پرېښې ده. خو د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ ډاکټر شهباز ګل پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال ویل چې هغه ټول خلک اوس خاموش شدید چې مخکې د مسلم لیگ نون بیانیه په هر ځای کې خوروله چې په ملک کې گرانی ده، نو اوس ولې په گرانی چوپ پاتې دي. چارواکي وای په خیبر کې په داوروستیو کې ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي. په خیبر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه چارواکي وای په روانه مې میاشت کې هلته په مختلفو پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. د ادارې ویان مقصود افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پیښې د تیز رفتارۍ او د ټرافیک قوانینو د نه عملي کولو له وجې شوې دي. دوی ویل چې په اپریل کې هم په ټرافیکي پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وختې ده. بلخوا د خیبر د ټرافیک پولیس او چارواکي ډي اس پي مظهر خان مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې په ټرافیکي پیښو کې زیاتوالي ته په کتو سره قوانین په سختۍ سره عملي کوي او د هغو کسانو پر ضد قانوني کاروایی کوي چې د قانون سرغړونه کوي. د طالبانو د حکومت د کورنو چارو وزارت سلاکار انس حکانی ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د جینکو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیا پرانستل شي. نوموړي پرون په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل د نجونو زده کړه د افغانانو شریکه غوښتنه ده چې په بېلابېلو ولایتونو کې دینی عالمانو له اسلامي او افغاني فرهنګ سره سم کړې ده. نوموړي زیاته کړه
رسوب باید دا فکر ونه کړي چې یو مشروع کار د اسلامي نظام له طرفه هغه بندېږي او په نږدې ورځو کې د علماو لخوا به انشاءالله د خپل میکانیزم سره سره څومره زه معلومات لرم یو ښه زیری به تاسو ولرئ د ټولو دپاره د خوښۍ سبب وګرځي او عملا به هغه دغه کار ورسره پیل شي.
حکانی دا سرګندونه پر داسې مهال کړي چې طالبان په نړیوال کچ له انتقاد او سخت فشار سره مخامخ دي، خو هغوی وای په دې موضوع بحث ته دوام ورکړی دی او هڅه کوي چې د انجونو د تعلیم لپاره مناسبه فضا برابر کړي. او اروپایي اتحادیه د روان کال تر پای د روس د تیلو په درامداتو د بندیز وړاندیز کړي. دا په داسې حال کې ده چې روس د یوکرین په سویل ختیځ بندري خار ماریوپول کې د فولادو په کارخانه بریدونه زیات کړي. د یوکرین ځواکونه د سټیلو د هغه کارخانې دفاع ته دوام ورکړی دی. د ازوف ته پوځي ډلې یا رېجمنټ کمانډر لیوټیننټ کرنل ډینیس پروکوپینکو په ټلګرام ویل چې هغه مهال سخته جګړه روانه وه کله چې روسي ځواکونه د کارخانې سیمې ته ورننوتل. نوموړي ویل چې په کارخانه کې حالات ډېر سخت دي او یوکرینی ځواکونو لا هم د خپل ځان دفاع ته دوام ورکړي. نوموړي ویل پر هغو سرتیرو ویاړي چې د دښمن د پشا تمبولو لپاره سختې هڅې کوي. داود مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ملیحا میرزاده تاسو خبرونه وړاندې کړو. په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان حکومت د تحریک انصاف د مشر عمران خان د زر انتخاباتو کولو غوښتنه رد کړی او وایي دا به په خپل وخت کیږي. عمران خان ولې تر خپل وخت مخکې ټاکنې غواړي؟
گنی آگا تدے وقت ہمدردی حاصل ادا پاوام کے آگا د کرسی نہ لڑکڑے شوے دے نو دے وقت آگا گنی کو الیکشن وشی نو ماحول دا سے دے چاہ تب اور سے دے آزیات پری ہوتے شی
په دې وروستیو کې د پاکستان په سیاست کې بیا د ناموس رسالت او نورې مذهبي خبرې زیاتې شوې دي، خو شنون کې وایي دا څه نوې خبره نه ده او اوږد تاریخ لري.
د بټو خلاف کوم نظام مصطفی تحریک شروع شو او هغه نه جماعتونو چې کنده هم د مذهب نوم استعمال کړو، بیا د مشرف په دور دلته ایم جوړېدل او هغه شاته چې کنده هم د مذهبي کاړو.
په قبایلي سیمو کې د ځمکې لاندې ښخو ماینونو یا ناچاودو توکو څخه خلک څنګه ځان ساتلی شي؟
داسې مشکوک شیینه چې خلکو ته پته لګي دا دلته نه دی په کار، خو دلته پروت دی، نو هغې ته هم ماشومانو ته تنبیه وشي چې یاره دی ته دې لاسونه نه وړي، بلکې داسې څه مشتبه شی پروت دی نو د هغې اطلاع د کم از کم پولیس سټېشن ته دې کوي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته، راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو هم دا اوریدلی شئ. لومبی موضوع ته بور شو، د پاکستان تحریک انصاف لخوا په ټول پاکستان کې د مظاهرو لړۍ دوام لري. دوی یو نوی مهالویش یا شیډول هم اعلان کړی چې له مخې به د مسلم لیگ په مشرۍ د هغه ائتلافي حکومت پر ضد جلسې کوي چې د دوی حکومت تر ختمېدو وروسته راغلی دی. عمران خان د اپریل په 10 د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې له وزیر اعظمۍ لرې شوی و. زموږ همکاري ملیحه مرزاده د عمران خان د راتلونکو جلسو په اړه په اسلام آباد کې زموږ له همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي، هغه ورته داسې معلومات ورکړي.
ګوره، د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم یو څنګه تاسو ویل یو شیډیول جاری شوی دی، نو د هغې تر مخه سبا د میاوالي نه دی. عمران خان په خپله باندې آغاز کې د دغه عوامي جلسو او اخرنۍ جلسه بیا چې کوم د اولنۍ شیډیول دی، نو هغه بیا په 30 مئی دی او چې کوم شیډیول اعلان شوی دی نو په هغې کې 8 جلسې په پنجاب کې دي، 15 په خیبر پختونخوا کې دي چې د خیبر پختونخوا، ابتآباد او کرک، مردان، سوابه او کوهاټ پکې شامل دي، او دغه رنګ بیا په پنجاب کې چې کله دي جلسو ته وینا کوي نو بیا پکې په وکیلانو ته وینا هم په لاهور کې شته. او د دې جلسو نه وړاندې عمران خان تیر ورځ په خپله باندې یو ویډیو پیغام خپور کړی دی او هغه خول د میاوالي څنګه میاوالي نه دی آغاز کې سبا د جمعې پر ورځ، نو دا خبره کړه چې میاوالي خلکو حمایت بغواړم، ځکه چې د امبل چې د میاوالي اول ځل دی د قومي اسمبلی ممبر هم منتخب کړی، او بیا د خپل دغه پیغام کې په ویډیو پیغام کې چې کوم د پی ټی آی سوشل میډیا د پاغې باندې اچولی شوی دی، او هغه دا وایي چې د تحریک آغاز کوي او د لفظ استعمال کړ د یو حقیقي ازادۍ د پاکستان دغه تحریک دی چې دی بچلی، او د خو بیا هغه دا وکړه یا الزام ولرو چې د بهر نه یو مسلط شوی حکومت د په وینا د هغې خلاف د غلامي دی وایي چې مور غواړي. نو بهرحال زما نظر دا دی چې عمران خان په حکومت باندې د نوي انتخاباتو لپاره خپل دباو او فشار هغه دغه رنګې برقرار ساتل غواړي، ځکه چې دا هغه د نوې انتخابات غوښتنه کوي، او دغه دا نظر دی چې کوم هغه د یو خارج نه د بهر نه دی چې هر وخت خبره کوي او سازش شوی دی په هغه بنیاد باندې دلته یو نظر شته چې ځینې خلک د ځان طرف تمایل کړي دي. خو بهرحال داسې هم ده چې اوس پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډله چې ده هغوی هم پلان لري چې هغوی هم دغه رنګې یو جوابي کمپین اغیم شروع کړي، او د مسلم لیگ لخوا داسې ویل شوي دي چې دوی هم یو شیډیول به اعلان کړي او مریم نواز به دغه جلسو ته وینا کوي. نو بهرحال داسې ښکاري چې د اختر نه پس امکان ده چې هغه سیاسي فعالیتونه او سرګرمۍ هغه ورپسې زیاتې شي.
اوریدونکو تاسو له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان اوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مظاهرو او جلسو د پیلولو په نوي شیډول خبرې کولې د زموږ د همکار ملیحه مرزاده سره. ملیحه مرزاده د اړوند یو رپورت هم لري. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي چې په هیواد کې د نوو انتخاباتو لپاره د مناسب وخت پریکړه به حکومت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف لرې شوی حکومت او اوس هغه یو ګوند دی، هغوی دا غوښتنه کوي چې انتخابات دې زر وشي. د یادونې ده چې د اپریل په 10 عمران خان د وزیر اعظمۍ له چوکۍ څخه د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد د تحریک تر راوړلو وروسته لرې شو. په دې اړه د ملیحا میرزاده رپورټ اورو.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله وایي چې د انتخاباتو د وخت فیصله به حکومت کوي. رانا ثنا الله دا بیان د مې پر 3 په ټویټر پاڼه د کورنو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید د هغه بیان پر دې عمل کې کړي چې د ګل په ورځ له وایس آف امریکا سره په مرکه کې ویلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان له وزیر اعظم شهباز شریف سره تر وخت مخکې انتخاباتو په اړه خبرو ته تیار دي، خو په هغه صورت کې که د هیواد مقتدر قوتونه یې ضمانت ورکړي. په پاکستان کې د واکمنو یا مقتدره قوتونو اصطلاح اکثر دا هغه هیواد امنیتی ادارو لپاره استعمالیږي. شیخ رشید په مرکه کې دا هم ویلیو چې د پی ټی آی او اسټابلیشمنت ترمنځ د غلط فهمیانو د لرې کولو کوشش کوي. په اسلام آباد کې خبریال عادل شازیب د می په 3 مشال ریډیو ته ویل داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې امنیتی ادارې یا پوځي اسټابلیشمنت له سیاسته ځان لرې ساتل غواړي، نو ځکه د انتخاباتو په معامله کې د ښکېلېدو نه ډډه کوي.
دا تاسو ته د معلوماتو په دغه باندې وایم چې دې وخت کې د پاکستان اسټابلیشمنت د سیاست نه بالکل ځان ډډه کړی دی، او هغه دغه وینا ده چې که څه هم شي سیاسي ګوندونه د خپلو کې پوهېږي، مونږ دې وخت کې الیکشن کولو کې هیڅ کردار نشو ادا کولی، او هغه مونږ ته ښکاري هم زما نه دی خیال چې په پاکستان کې به د روان نومبر نه مخکې انتخابات وشي که عمران خان 16 خلک هم پر روډونو باندې راولي. خو دا ده چې په دې کې سیاسي قیادت خو ډډې تک فوجي قیادت په دې کې بالکل راتګ تاړو تیار نه دی، او نس قسمه دباو اچولو پام لري د شهباز شریف حکومت چې د انتخابات دي ضرورت.
د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله په ټویټر دا هم لیکلي چې اپوزیشن ګوندونو په آئینی او قانوني لارې عمران خان له اقتدار رخصت کړ. د عمران خان سره اختیار وو، نو په هغه وخت په د اسمبلی د تحلیلولو پریکړه کړې وه او انتخابات پیل کړي وو. د خپلو سیاسي مخالفانو ته په اشاره ویل چې د کمی خزانه له لوټکون کو سره تر حساب کتاب پورې انتخابات نه کیږي. دا هغه تور دی چې اوسنۍ حکومت یې د تحریک انصاف په مشرۍ د پخوانی ائتلافي حکومت په مشرتابه پورې کوي چې هغوی رد کړي. په داسې کې چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت وایي راتلونکي انتخابات به په 2023 کې پر خپل ټاکلي وخت کیږي، پخوانی وزیر اعظم عمران خان ولې په بیا بیا تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه کوي؟ په اسلام آباد کې خبریال علي اکبر د مې په 3 مشال ریډیو ته ویل چې د عمران خان ګوند پی ټی آی ته په ظاهره په سوشل میډیا د هغه بیانیې پر اساس یوې طبقه حمایت حاصل دی چې دغه په وینا چې د یو بهرني سازش په نتیجه کې حکومت نسکور کړل شوی، نو ځکه عمران خان غواړي چې د هغه مقبولیت پر اساس په انتخاباتو کې زیات ووټونه واخلي. او د علي اکبر په خبره په سوشل میډیا د عمران خان حمایتي طبقه د پاکستان د 22 کروڑ آبادۍ مقابل یو وړه برخه ده.
عمران خان چې دی هغه د یو آئینی لارې عدم اعتماد په ذریعه باندې د وزارت عظما د کرسۍ نه لرې کړی شوی دی. عمران خان په دې وخت کې د انتخاباتو بار بار مطالبه هغه ځکه کوي چې هغه ګڼي چې هغه ته دې وخت کې همدردي حاصله ده په عوامو کې چې هغه د کرسۍ نه لریکړی شوی دی. نو دې وخت کې هغه ګڼي کو الیکشن وشي نو ماحول داسې دی چې هغه ته به اور چې دی هغه زیات پریوتے شي. دی وخت کې پاکستان کې گرانی چې دی هغه خلک ډېر زیات خراب کړی دی. کم چې برسر اقتدار حکومت ته کو دوی داسې سو کړل چې هغه معیشت خکو او د هغه اثرات عوامو ته ورسېدل، نو که حکومت دا کارونه وکړل نو بیا د دې مخته د عمران خان دغه کومه همدردي چې دا نو هغه نشي ټینګېدلی.
د دغو کارپوهانو په فکر په هیواد کې د ګرانې د مسجد نبوي پیښې او د کرپشن سکینډلو له وجې د عمران خان مقبولیت وار له مخه متاثره شوې دي. په عین وخت کې موجوده حکومت وایي چې د اقتصاد د ښه کولو، د ګرانې د کمولو او د بجلی لوډ شیډنګ مسلې د حل کولو لپاره ګامونه اخلي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل په 1 اعلان کړو چې د مې په اخیری اونۍ کې به دغه په خبره له بهره د راوړل شوي یا د امپورټډ حکومت خلاف او تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنې لپاره د اسلام آباد په لور لانگ مارچ کوي. د لانگ مارچ نیټه تر اوسه نه ده په ډاګه شوې. د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری ګړی
فصلورو بجو
اوریدونکو دا خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي. تاسو کده شي د پاکستان د مختلفو ګوندونو په جلسو کې دا سټی کې اوریدي چې عام خلکو ته به حیرانون کی ځکه چې دا نازیبا ټکی ګڼل کیږي، یعنی خ نه ګڼل کیږي چې دا سې خبرې وشي. خو په پاکستان کې د نورو وختونو په پرتله د شننکو په وینا په اوس وخت کې چې د تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې سیاستوالو ناسمه ژبه وکاروله او بیا وروسته چې ده ورپسې د اپوزیشن ګوندونو هم د هغې په جواب کې ځینې داسې خبرې وکړلې. په دې موضوع باندې ګلایز یو رپورټ جوړ کړی دی چې د پارلمان د غړو په شور شروع کیږي.
دا غونه په بازار کې د دوه کسانو ترمنځ د جګړې نه بلکې په قومي سملې کې د منتخب شو استادو دي. په قومي سملې کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبا ټکي کارول. د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وای د پاکستان سیاست له ډېرو پړاوونو تیر شوی. په دې کې فوزي واکمنۍ بیا سیاسي حکومتونه راغلي، خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده. حسن خان د مئی په څلورمه مشال اړیته ویل چې فوزي امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي. بیا په اویایمه لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کېده، بلکې پر مسلو او د هیواد د پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول.
ذوالفقار علي بټو د سیاست یو بالکل ټوټلی نوې سټایل، او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچویزم چې کوم بیگ نه لستونی بیرغ کلی وو اسکو نه چولنګا اور دې بنه پرې دمو دې بنه پرې دمو اینه پس بیا راغی ملټری ډیکټیټر راغی. ډیکټیټر بیا راغی اسلامیست په سره. دا ډیکټیټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو. لا 10 ایئر زو د بنظیر بټو صاحب او د نواز شریف صاحب هغه ټیم کې تاسو خیال نو میا صاحب د نواز شریف صاحب د دې طرفه د پیپلز پارټي خلاف یا پیپلز پارټي خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال دونو هغه ډیر زیات هغه هم ډیر هارش شو. بلکې دې پوری تلی دي چیرې باقاعده د یو بل بلکې خاص توګه تاسو بیا دي چې د بنظیر بټو صاحب کم کریکټر اف نیشن هغه ټیم کې مخالف ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نونو ریچ بکاونو هغه هم د چانایې نه دي.
د حسن خان په وینا ته پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بنظیر بټو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو، نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې. دوی ویل چې له 2008 راپدی خوا په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختګي هم پکې رااله. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې نصر جاوید دریز دری ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده، او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي. د زیات کړه چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي.
تحریک انصاف ګن پارلیمانی پلیټ فارم د سیاسي اهدافو لپاره په سمه توګه نه کاروي. هغوی پارلیمان بې وقت کړی دی. زما په فکر د نویمې لسیزې تقابل د موجوده سیاسي حالاتو سره نه دي کول پکار، ځکه چې په نویمه لسیزه کې به هر څه د پارلیمان دننه و.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 2013 کال انتخاباتو کې بریا وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړی و، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر 10 د بې باورۍ تحریک د لارې ختم کړو. د پخواني وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروسته نوموړي په ولسي جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې، لکه چاته ډیزل او چاته پالیشي ویل.
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا پالش کرنا شروع کر دیتا ہے.
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. ایک ان میں سے نانی ہو گئی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ.
فضلو
په پیښور پونتون کې د سیاستیاتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف د مئی په څلورمه مشال لیته ویل چې پاکستان ترقی پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کیدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدې شي، خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نوموړي په سیاست کې د غیر اخلاقي رویو تر شا وجوهات پاړه ویل.
غټه وجه خو دا ده چې د دې کوم لیدرشپ ته هغه داسې لار خپل کړې ده چې دا غیر مستحکم د دې فالوورز هم غلار طرف روان. خو د دغه نه علاوه زمونږ بعض معاشرتی داسې حالات پاتې دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لار ورته خی. لکه تاسو ته معلومه ده چې د تیرو ډیر سو څلوېښتو کالونو دلته کې اکسټریمیزم او مذهب په بنیاد باندې تاوتریخوالی او د هغې په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم کے دے داغے طرف سے دخل کو رویہ منفی رویہ اور آغا مخ پوران دلا نہ ڈالا مخ کے آغا مذہبی نفرت ہو اور اس کے دن آغا یہ سیاسی نفرت شکل اختیار کرے.
سیاسی چارو شنون کی وائی موجودہ سیاست والان باید د نویم لسیز سخا ازدکڑ وکڑی او د یو بل پر ضد د کنزلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسی بصیرت سخا کار واخلی او خپل پام د پروپاګاندی پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام ترش پگو
اور دن کو تسلیم مشال ریڈیو تھا وگی یو بل موضوع بند در تھا رپورٹ درا اور پدی رستے وکی تاسو باوری دی چی دا پاکستان پا سیاست کی سیاستوال پر یو بل باندې د مذهب د سپکاوی تورن پوری کئی د ناموس رسالت استعمال ډیر شوی دی او خلک دې ته د مذهبي کارډ د کارولو په نامو باندې دا یادی او دا اصطلاح ورته کاری. دغه مذهبي کارډ څومره نقصان لري په عامو خلکو کې د دې څه تاثر تللی شي؟ په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
هر څوک په پاکستان کې سیاسي ډلې د یو بل سره سیاسي اختلاف لري، د یو بل په ضد د مالی درغلیو په حکومتي ګامونو کې د ناکامۍ ګرانۍ او دنا اهلی تورن لګوي. خود سو میاشت راهسي په سیاست کې د مذهب کارت استعمال هم زیات شوی. تجزیه کاران وای دا سی په اول وار نه کیږي، تر دې وړاندې هم د مذهب په نوم نه یوازې مذهبي سیاسي ډلو بلکې سیکولر او جمهوري سیاسي ډلو هم سیاستونه کړي دي. خبریال او تجزیه کار طارق آفاقی ځینې مثالونه داسې بیانوي.
او دغه بنیادی وجه دا ده چې پاکستان چونکه د مذهب په نوم باندې اصل شوی، دغه چونکه اسلام زموږ مذهب دی نو هغه سره وابستګي چې کنه دا یو فطري عمل دی. د بټو دور کې موږ وګورو، د بټو خلاف چې کوم نظام مصطفی تحریک شروع شوی او په کوم کې نه جماعتونه شامل وو، هغه نه جماعتونه چې کنه هم د مذهب نوم استعمال کړو، کومه بیا د زیادو وروګو زیادو ور کې چې کوم دی دا مشهور جمله چې کوم دی کنه تاریخی جمله شو چې موږ سره بیا خپل ګورې چې دا د ازیا اسلام دی. بیا کومه چې کنده د مشرف دور سره شو، بیا د مشرف په دور کې چې کوم دی دلته ایم ایم ای جوړېدل او تاریخ شاته چې کوم دی موږ مذهبي کاړو.
په تیر هفته کې وزیر اعظم شهباز شریف او ورسره قومي سیملې سین نور غړي وفاقي وزیران سعودي عرب ته لاړو. هغلته د مسجد نبوي نه بهر ورپسې ځینې تنانو مخالفه سیاسي نارې وهلې. نو د حکومتي اتحادي ځینې ډلو لخوا ویل شو دغه تنانو تعلق د پاکستان تحریک انصاف ډلې سره. د تحریک انصاف ډلې ځینو مشرانو دغه تورونه داسې رد کړل چې ګنې د ځینو تنانو لخوا دغه ګام د هغوی ذاتي عملو چې د ګوند مشرانو په وینا یې دغه عمل نه دی کړی. البته اتوار پورس په مدینه ټاون پولیس تھانہ فیصل آباد پنجاب کې د یو نیم مسلو تنانو په ضد دغه پیښې قانوني رپورټ درج کړی شو. چپکه سابق وزیر اعظم عمران خان، پخوانی وزیر فواد چودھری، د عمران خان مشیر شہباز گل، پخوانی ڈپٹی سپیکر قاسم سوری او نور هم شامل دي. دغه رپورٹ کې د تازیرات پاکستان 295 الف 298 او ورسره نور مادی لګول شوی. د 295 مادی په تعریف کې لیکل شوی یو څوک چې مذهبي مقام ته نقصان رسوي په دې اراده چې د یو مذهب سپکاوی وکړي، او د نورو مادو تعریف هم صدقه شان دي. هر څوک دغه مقدمه دی او عام شهري محمد نعیم لخوا درته شوی. خود پاکستان پیپلز ګون یو مشر او پخوانی سېنېټر فرت الله بابر دغه قانوني رپورت درجهور غندنه کړي. د مې په 2 مې د خپل ټوئیټر د لارې لیکلي د مخالفه ګون پاکستان تحریک انصاف په ضد د توهین مقدمه درجهول ډیر تکلیفونه کړي، د غندنې وړ ګام دی. د مې په اولنې نیټه وفاقي وزیر داخله رانا ثنا الله خان په اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په دوران ویلو د سعودي عرب په واقعې پاکستانی قوم ته ډیر خفګان رسیدلې، خلکو په غوسه کې پولیس او نور ادارو ته شکایتونه کړي دي. رانا ثنا الله خان دا تاثر ورک چې ګینه حکومت په خپل د دغه پیښې په حواله سره کوم قانوني ګام نه پورته کوي او نه ګینه پر اتلونکو کې داسې کوم خیال شته. د مې په اولنې نیټه په خوانی وزیر او د تحریک انصاف یو مشر اسد عمر هم یو ټویټ کړي چې په کې لیکلي دي د اسلاموفوبیا په ضد د عمران خان نه زیات کوششونه هیڅ یو چا نه دی کړی. په قانوني رپورت کې د هغه معنا عمران خان نوم لیکل هسې مسخره کول دي، غندنه یې کوي. دا چې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره د مذهب کارت استعمالولو په حواله اسلامي شریعت څوای. د شیخ زید اسلامک سنټر پیښور پونتون د څېړونو د مرکز مشر استاد او په بشري حقوقو کې پی ایچ ډی کوونکی مفتي ډاکټر عبدالرحمن خلیل مشال ریډیو ته د مې په څلورمه دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
نو مذهبي کارت استعمالول د خپل سیاسي مقاصد لپاره دا په شریعت کې بالکل نشته دی. اسلام ډیر کلو تعلیمات ورکي، هغه کې سیاست هم شته، هغه کې معیشت هم شته، هغه کې تعاملات هم شته. په لیل او نهار کې زموږ د مشکلاتو د حل لپاره دین اسلام مضبوط لاهې عمل ورکړی دی. پکار دادی چې موږ شریعت مطهره هغه تعلیمات چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم از سټیټس مین، از رهبر، از رهنما، از مقتدا او امام موږ ته راکړی دی، پکار دادی چې موږ د هغې نه په معاشره کې بیا هغه پیغام ورکو.
د مې په درېمه د ډان اخبار په خبر کې دوی لیکلي، وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي د خپل انتقامي سیاست نه غواړي چې ګنې د خپل مخالف سیاسي ډلو سره لانجې وکړي، او زیاته کړې ده داسې خبرې نظر انداز کول پکار دي. د پیپلز ګوند فرت الله بابر په خپل ټویټ کې دا هم لیکلي دي، همیشه به د مذهبي قوانینو د وسلې په تور د استعمال مخالفت کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په خبر زله کې په دې وروستیو کې ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي او ګڼ خلک په دې پیښو کې وژل شوي دي. ځایي خلک وایي چې سړکونه خراب دي، ګاډي زاړه دي او ډرایوران هم قوانینو ته صحیح پام نه کوي. په اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر درې په لوی لار په ټرافیکي پیښو کې زیاتواله راغلی. ځایي وګړي وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته هلته د ټرافیک قوانین غځېدلي خو څوک پرې عمل نه کوي او ټرافیک پولیسو له پکار ده چې دا قوانین عملي کړي. د خیبر ضلع ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند مقصود پردی وایي چې د مئی لومړۍ نیټې نه تر څلورمې نیټې پورې په مختلفو ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه اووه تنه مړه او څه باندې پنځوس تنه ژوبل شوي.
په روډ ټرافیک حادثات کې تر اوسه پورې اووه کسان جام بحق شوي دي، پنځوسو نه زیات کسان روډ ټرافیک حادثات کې زخمیان شوي دي. د اختر په تیرو ورځو کې چې موږ سره کوم روډ ټرافیک حادثات راغلي، هغه زیاتره تیز رفتاری وجه نه موټر سایکل حادثاتی، گاڑیو حادثاتی.
د ریسکیو یو یو دوه دوه اداره وای چې په اپریل میاشت کې هم د خیبر درې په لوی لار خوښه و دېرش ټرافیکی پیښې رامنځته شوي چې پنځه تنه پکې مړه او تر څلوېښتو زیات ژوبل شوي. د لنډ کوتل یو مشر تاج الدین شینوار وایي چې حکومت له پکار ده د داسې ټرافیکی پیښو مخنیوی وکړي.
په روډ باندې یو قسم داسې سپیډ میټر ضرورت ته سپیډ میټر شي چې کوم یو گاډی تیز چلیږي، یو خو چې تیز چلیږي چې آ جرمانه کا. بل ٹریفک چې کوم کانسٹیبل دی دا اہلکار چې دا ډېر زیات کم دی. بل په زونګ علاقہ کې مخکې وسو مرج ډېر یا شو، پکار دا دی چې لیسنس سہولت ورته ډېر آسان شي، میلاو شي. چټار آسان نه کوم کم ماشومان دي چې دا ډرایونګ باندې بالکل پابندي ولګي چې په جرمانه په ولګي، او چټار نه کوم ایباو کسان دي عمر زیات دی، پکار دی چې لیسن چیک لشي چې آیا دا لیسن شته دی که نشته.
د خیبر ضلع ټرافیک ډی ایس پی مظهر خان وایي چې موږ په لومړۍ مرحله کې قبایلي وګړو له د ټرافیک قوانینو آگاهی ورکوله، خو اوس به د حادثاتو نه پس ورسره نرمی نه کوو او د ټرافیک ټول قوانین به په سختۍ سره عملي کوو چې د نورو حادثاتو مخنیوي وشي.
د آی جی پی سیف سی سی پی یو سی په نوټس کې او په دې باندې به سخت فیصله چې کوم دی ان شاء الله تعالی د اختر نه بعد کیږي چې په هغه شهره باندې به چې کوم دی باقاعده د ډرایونګ لایسنسونو مکمل چان بین کیږي او صحیح تجربه کار ډرایوران چې نیوي نو هغه ګاډو به چې کوم دی چلن کیږي. نو موږ مجبور به شو په دې باندې چې ټریفک کم کولین دي ان شاء الله تعالی چې هغه به ډیسټریکټ خیبر کې د پېښور نم سخت لګو گو.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې په خبر او تورخم ترمنز لوی لار باندې دي د حادثاتو مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي او د ټریفک اضافي نفری دی پرې ولګول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دی. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس اوریدئ شئ. دولس نیمې بجې شوې. له ملیحه میرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د
پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند پرون د حکومت خلاف د جلسو شیډول جاری کړی. تحریک انصاف ګوند په ټویټر باندې لیکلی چې د حکومت پر ضد به د مې له شپږمې نه تر شلمې نیټې پورې د هیواد په مختلفو ښارونو کې جلسې کوي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلی چې د تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی حکومت د پیسو نړیوالې ادارې سره د ډیزل بیا یو لیټر تر 295 روپو پورې د لوړولو معاهده کړې وه. نوموړي پرون د مې په څلورمه په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې د دوی حکومت د تېر حکومت د معاهدو باوجود په ګرانۍ کې کمی راوستې. چارواکي وایي په خیبر کې په داروستیو کې ټرافیکي پېښې زیاتې شوې دي. په خیبر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یا دوه دوه چارواکي وایي په روانه میاشت کې هلته په مختلفو پېښو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. د ادارې ویان مقصود افریدي پرون مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پېښې د تیز رفتاري او د ټرافیک قوانینو د نه عملي کولو له امله شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنو چارو وزارت سلاکار انس حکانی ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د جینکو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیا پرانستل شي. نوموړي پرون په خوست کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته په وینا کې ویل د نجونو زده کړه د افغانانو شریکه غوښتنه ده چې په مختلفو ولایتونو کې دینی عالمانو له اسلامي او افغاني فرهنګ سره سم کړې ده. د افغان طالبان وایي په دې موضوع بحث ته دوام ورکړي او هڅه کوي چې د نجونو د تعلیم لپاره مناسبه فضا برابره کړي. او اروپایي اتحادیې د روان کال تر پای د روس د تیلو په درآمداتو د بندیز وړاندیز کړي. دا په داسې حال کې ده چې روس د یوکرین په سویل ختیځ بندري ښار ماریوپول کې د فولادو په کارخانه بریدونه زیات کړي دي. د یوکرین ځواکونو د سټیلو د هغه کارخانې دفاع ته دوام ورکړی دی. د ازوف د پوځي ډلې یا رېجمنټ کمانډر په ټلګرام ویل چې هغه مهال سخته جګړه روانه او کله چې روسي ځواکونه د کارخانې سیمې ته ورننوتل.
اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل، خبرونه لنډیز مو بلکې اورید. ملیحه میرزاده تاسو وړاندې کړ، اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورټ زو. د امریکای د افغانستان د بیا رغونې دفتر سیګار په یو رپورټ کې ویل دي چې د افغانستان د هوایي ځواکو په افغانستان کې د پاتې الوتکو په اړه کانګرس ته خپل درې میاشتنی رپورت کې معلومات دوی ورکړي دي. په دې رپورت کې ویل شوی چې د افغان هوایی ځواک زرګونه کسان د طالبانو له حکومت سره یو ځای شوي دي. دا هم معلومه نه ده چې هغه الوتکې چې د 2008 کال د اګست په 15مه د افغانستان د حکومت د سقوط په مهال ازبکستان او تاجکستان ته تللې وي، د هغې سره به څه کیږي؟ په دې اړه د عصمت ساروان رپورټ.
د سیګار د راپور په یوه برخه کې د پینټاګون په قول ویل شوی چې د هغو پوځي تجهیزاتو چې له 2015 میلادي کال څخه په 3.6 میلیارد ډالرو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره رانیول شوي وو، زیاته برخه په جنگي عملیاتو کې له منځه تللې دي. د سیګار د راپور په دوام کې د پینټاګون د اټکل پر اساس ویل شوی چې د 2020 په اگست کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر تر بشپړېدو وروسته په دې هیواد کې د سباندې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي وسایل پاتې شوي چې ډېر یې ترمیم ته اړتیا لري. په راپور کې د طالبانو د هوایی ځواک د قومندان او د افغانستان د هوایی ځواک د پخوانیو پرسونلو په قول راغلی چې د 3 پیلوټانو په شمول د افغانستان د هوایی ځواک کابو 4300 غړي د طالبانو له حکومت سره ملګري شوي دي. د سیګار د راپور له مخې د شپږ بلک هاک هیلیکوپټرو په شمول د کابل په پوځي هوایي ډګر کې د یو اتیا الوتکو لشمیر فعال دي. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. طالب چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي دي چې لسکونه هلیکوپتر او نورې الوتکې بیرته ترمیم کړي دي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
او ر کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غارې دا لاسه یا د لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی
د څړواله خلک پنځه پورته کړي کلاشن کو زناړې تاچولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږو هغه واپس راغلی
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اورېدای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ترنا لاندې بحث تاسو په هر چهارشنبه او پنځشنبه اورئ. راځئ چې د تعلیم په باره کې وسندره وورو بیا نورو رپورټو ته ځو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سندره مو واورید او رپورټون ته بیرته راګرځو. د جنوبي وزیرستان انتظامی بدی ضلع کې د شهري دفاع په نامه ورځنی کمپاین پیل کړی دی. انتظامی چارواکي ویلي چې د دې کار هدف د سیمې د خلکو د ژوند تحفظ چارې ګړندي کول دي او په دې اړه د عامه پوهاوی خپرول دي. په دې کې چارواکو خلکو ته دا هم ویل دي چې څنګه ځان د خښکړو ماینونو څخه وساتي او که کوم مشکوک شیان وګوري څنګه پولیسو ته اطلاع ورکړي. اشتیاق مسید دی په اړه رپورٹ لري.
د سویلي وزیرستان انتظامیه د نهه ویشتم اپریل نه تر پنځم مئی پورا د شهري دفاع او ورځنی مهم شروع کړی دی. په دا مهم کښې وو د سویلي وزیرستان اوسیدونکي د سنه خبرول کیږي. په دغه براکښې مرستیال کمیشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل
چې کوم زموږ شهري دفاع د ډپارټمنټ دی د هغې کلابریشن سره دا هفته شهري دفاع بناوو مونږ. نو دې کښې خو یو مونږ دا هغه کړی چې یاره داسې انون شی چې چا سره پہچان نه کیږي ساغینو ماشومانو ته دا ہدایت ملو شي چې هغه دې بیجا نه اوچتي. بل دا چې داسې مشکوک شي نه چې مطلب لفافه ده یا داسې نور داسې مشکوک چې خلکو ته پته لګي دا دلته نه دی په کار خو دلته پروت دی، نو هغې ته هم ماشومانو ته تنبیه وشي چې یاره دې ته دې لاسونه نه وړي. بلکې داسې څه مشتبه شی پروت وي نو د هغې اطلاع د کم از کم پولیس اسټیشن یا چې کم کنسرنډ یونټ دی هغې ته دې کوي کوشش دې کوي چې یار ماشومان دې څارو سره دې جنګلاتو هغې ته نه لېږي اور چې څومره داسې کلیئر ایریا چې هغې کښې دې ګرځوي. دې نه علاوه چې کوم دا نالې دي کوم ځای کښې اوبه بهېږي نو هغې کښې دې احتیاط کوي چې سر داسې صحیح نه روان وي هغې ته دې بې ضرورته لاس نه چې ماشومان یا ایون مشران هم کوشش هم دا دی چې یاره په دې باندې د عوام عمل وکړي.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید وایي چې د شهري دفاع او ورځنی مهم نه خلک خبر نه دي. حکومت ته په چاردو چې په سیمه کښې کرل شوي ماینونه د صفا کول د پورا عملی ګامونه پورته کی
چې دا دې کې ما دوا کړو چې موږ مهم چلوي سمې څوک لیدلې دي سیول انتظامیا دو دا کا آرمی دو هر کا څوک دي دا د کوم سره مخلص نه دي داخلي دوکې دي د بهر نه اوسه فنډ منډ په حاصل کړو نور د صفویې د دې خیال نشته. کا چیرې د دې د صفویې خیال وي دې ته موږ دا خبره کړې وه چې ته موږ ته ډوزر روکا چې آز نه چې ډوزر پرې چلېږي دې چې ډوزر بیا موږ درکوي موږ ورته چې تاریخ یې روکا میاز باد یې روکاوې کول باد یې روکاوې یو ډیټ روکا خو دی ډیټ نه سوند. نو دا هسې خالي د هوام سره دوکې کول دي چې یو خو د میز پرواري نه دي
د دلناری کلی اوسیدونکی شیوا جان هم غوښتنه کوي چې د دوی سیمه نه د ماینونه صفا کړی شي.
دا خو د 2013 نه چې موږ خپل وطن ته مغللي دي ای وخت نه موږ دغه تیرانو را بلشېدو چې مینینه دي لرمین دی دا د سپوري وشي خو تر اوسه پورې دی موږ په نظر باندې هېڅ شاعرونه غیم دته په مخ سدی کښې شیری وي د سپوري کړیې وي یو سړی د بلې سړی نه ډارېږي چې ګڼه روډاز وایي حکومت د پوره ډېره پچار دا خبره دو چې دا یو مثال سوبرنګ سوبرنګ اقدام وکړي چې د موږ په علاقه چې څومره لرمین دي دغه د سپوري هم وشي منسینه دي سخت شوي دي.
یوده دوي چې په سویلي وزیرستان کښې د ماینونو چاودنو نه په ګڼ شمېر کښې ماشومان وژل شوي او پر هرجلي شوي معذور شوي دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
سروي د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروي خپرونه کې موږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروي پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبیس، تعلیم، سیاست او له بېلابېلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروي خپرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د سروې خپرونه تاسو ته په پنجشنبې او سه شنبې باندې د مشال ریډیو نه خبرېږي. هیله ده چې وایوري. اوس یو رپورټ ته ورځو. په پاکستان کې روان کال یو ځل بیا په یوه ورځ اختر ونه لمانځل شو. په ځینو ځایونو کې لومبی اعلان شو په خیبر پختونخوا کې حکومت او د پېښور قاسم علي خان جومات د ګل په ورځ اعلان کړی و چې اختر دی او په وفاقي کچه باندې د نهې یا سه شنبې په ورځ د اختر لومبی ورځ و. د دې وجه څه ده او آیا په پاکستان کې به کله داسې هم راشي چې په یو ورځ اختر وشي؟ په دې اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
سږکال پاکستان کې په دریو بېلابېل ورځو وړوکي اختر ولمانځل شو. د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع وزیرستان کې د مئی په لومړۍ نیټه، خیبر پختونخوا کې بیا په 2 مئی او د پاکستان مرکزی حکومت په 3 مئی وړوکي اختر اعلان کړو چې ورسره عام اولس او بیا په ټولنیزو رسنیو باندې ملنډې شروع شوې. چا په وزیرستان کې میاشت لیدونکو پسې، نو چا پېښور کې غیر سرکاري رویت هلال کمیټې پسې، ولې چا بیا مرکزی حکومت او سرکاری رویت هلال کمیټې پسې. دا چا سدی اجمل خان وای چې مذهب میو دی ملک میو دی، نو ولې بیا په بېلابېلو ورځو روژې اخترونه کوو؟ چلوجی خلقو کې بے اتفاقی او کرکه پیدا کیږي.
اصل کې دا کار دغه غلط شو زم چې اسلام یو دی، قران یو دی، پیغمبر زمون یو دی، نو پکا چې روزم چې کوم دی اسلامي ورکان دی، پکا چې دا ارده کې یو شان یو شان دی.
په خبر کې د دینی مدرسې محتمم مفتی عبدالجمیل منصوری وای باید سرکاري او بیا په خبر کې نست غیر سرکاري د میش لیدلو یارو تحلیل کمیټي د یو بل گواهان ومني او متفقہ اعلان کوي.
ازمي شریعت هو دا بالکل جائز نه دی. الله رب العالمین قران کې فرمایي چې تاسو میاش د شوال کوینه نو پتا سو باندې اختر کول فرض دی. دا یو فردی یو ذاتی کار نه دی، کته چې بل فرض داسې وشي نو څه خلک به یو ځای اعلان کوي، څه خلک به بل ځای اعلان کوي، چرته به اختر وي چرته به اختر نه وي. دې کې د امت کې افتراق او انتشار پیدا کیږي. حکومت لدا د کار دی چې کم از کم د دې شهادتونو ته وخت ورکړي او دا اجلاس زر نه برخاست کړي. کچېرې د دې شهادتونه د هغې د شهادت مطابق معتبر وي او ټیک وي، یا خو دې اعلان نو کې ځکه چې دا د پاکستان حصہ ده. بهتره خبره دا ده چې دې د یو بل شهادتونه قبول کړي. دې کې د ذاتي انانیت یا قومیت یا خپل داسې شی نه راوړي. په دې کې
پېښور پوهنتون شیخ زید اسلامک سنټر کې استاد او مذهبي تعلیمات پوه مفتی ډاکټر عبدالرحمن خلیل وایي چې حکومتي کمیټې وي نو بیا غیر سرکاري کمیټې نه دي پکار او باید د ساينس او ټکنالوژي نه هم کار واخستل شي.
اهل تشیع، اهل الحدیث، بریلوی، دیوبندی او جماعت اسلامي دا ټول اکابر علما، نمائنده علما د هغه ممبران اسلام کلم د ساينس اینڈ ټکنالوژي ټکنیکی او عمل دا چرته نه کوي نه. بل خبره دا ده چې دا کمی چې پرایویټ کمیټې نه دي، نو ځان دا د دې کمیټانو څخه ګنجایش نه پکار. همیشه دا مسله روانه ده. ټول عالم کې یو طرف ته مونږ، په بل طرف ته مونږ بعض اوقات لا جواب شي چې کوم بارني خل مونږ نه دي تپوس کوي.
دا په مړ چې د سپوږمۍ یا میاش کتلې لپاره مرکزی تحلیل کمیټي 1500 او ایم کې پاکستان کې جوړه شوې و. بیا ورستو مفتی منیب الرحمن د ټولو زیات وخت خوشه درويشت کاله د دې مشر پاتې شو. ولې په کال 2006 کې د لاهور بادشاہی مسجد امام مولانا عبدالخبیر آزاد د دغه کمیټې نوې مشر وټاکل شو چې پکې ورسره د هر یو مسلک مشرانو نه علاوه د موسمیات محکمې او د ساينس او ټکنالوژي محکمې غړي هم په دغه کمیټې کې شامل کړل شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته او په دغه ایپ باندې هم تاسو موږ اوریدئ شئ. د مشال ریډیو دا موبایل ایپ تاسو فری یا په وړیا ډول ډاونلوډولی شئ د ګوګل پلی سٹور نه او د ایپل د سٹور نه. تاسو دا ډاونلوډ کړئ، مشال ریډیو پیدا کړئ او ټولې خبرونه زموږ په صفا ډول واورئ. تاسو خپل دوستانو سره هم دغه لارې زموږ خبرونه شریکولی شئ. اوس به یو رپورټ ورشو. د پاکستان په کراچۍ پوهنتون کې د اپریل 26 نیټې برید کې د وژل شوو 3 چینایانو او یو پاکستانی وګړي د وژنې ذمہ‌واري بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منل ده. دغه ډله چې د پاکستان نه د ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي په دې وروستیو کې ډېره فعاله شوې ده او په ګڼو زینو یې بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې په چینایي اهدافو هم حمله شاملې دي، په چینایي وګړو بریدونه پکې شامل دي. بلوچ بلتون پالې وسلوالې ډلې ولې پر چینایانو حمله کوي؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان تر جوړېدو وروسته په 13 کلونو کې ځینو بلوچو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پر ضد وسله پورته کړې ده چې پر ضد یې هر وار حکومت پوځي عملیات کړي دي. دغه ډلې وایي چې په 1978 کال کې پاکستان د بلوچانو آزاد
کلات ریاست د یو جبري تړون لمخي په ځان کې شامل کړی وو او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي. خو د پاکستان حکومت دریز دري چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرل قائد اعظم محمد علي جناح د تړون لمخي کلات ریاست په خپل خوښه په پاکستان کې ورګر شوی وو. خو کوه کتل سین او په تیرو څلورو وسلوالو جګړو کې بلوڅو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتي ځواکونه په نښه کول. خو په پنځمه هغه کې چې په 2000 لومړي کال کې پیل شوی دوی پر چینایانو هم حمله کوي. په تیرو 18 کلونو کې بلوڅو وسلوالو ډلو په بلوچستان او کراچی کې پر چینایي وګړو او ګټو باندې شاوخوا اووه حمله کړې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګه اچونه کړې ده. پښتانه دا ده چې بلوڅي وسلوالې ډلې پر چینایانو ولې حمله کوي. د دې پښتنې جواب په کوټه کې میشت د سیاسي او پرمختیايي چارو په رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوچ وسلوالو موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دالته نه پرېږدي چې هغه وایزمر د سایل او د وسایل استعمال کوي او دا د نوي د ویشتمې پیړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وای دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د یو ویشتمې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی دا زموږ سایل او وسایل ته قبضه پلان جوړ کړی دی. بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې په مکران کې چې هغه شروع سو نری تک ټوک هغه وخت شروع سو هغه هم په هغه کې اول ټارګټ دی هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړو.
چین دا وخت د بلوچستان د چاغي د سندک سروزرو او میسو پروژه چلوي. په حب ضلعه کې یې برېښنا کوټ جوړ کړی خو تر ټولو لویه اقتصادي شکلتیا په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري له مخې د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی. چې ورباندې نه یوازې بلوچ وسلوالې ډلې بلکې هغه بلوچ سیاسي ګوندونه هم نیوکې کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بیلتون پالو وسلوالو ډلو او بلوچ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دا دی چې وسلوالې ډلې غوښتنه کوي چې چین دی په بشپړه توګه له بلوچستان ووځي. خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چین دی په بلوچستان کې پرمختیايي کارونه وکړي، البته په کې دی ځای بلوچستانو ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28 نیټه مشال لري ټول چې دوی دا غني چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي. نو ځکه د پوینه باید چین دا کارونه وکړي، البته پکی ځای خلکو ته ونډه ورکړي.
هماری سوچ یہ ہے دیکھیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا یہاں کے مقامی لوگ
موگ دا فکر کہو چې څوک هم دلته کار کوي باید د ځای خلکو ګټه خوندي کړي په کاروبار او مدن کې د خلکو او بلوچستان ونډوي. او موږ ته د چین لخوا دغه څه کول په نظر نه راځي. چین په گوادر کې یو سړک جوړ کړي او هغه یې هم بند کړي دي. دوی هوایي ډګر جوړ کړي، له هغه سره د خلکو هیڅ ګټه نه ده ترلاسه کړې. دوی په مدن نوکریو او روزگار کې برخه نه لري، ځکه خو چې د چینایانو پر ضد کوم اقدام کیږي نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نه وي.
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی.
خود پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوچو وسلوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري. پرله پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوچو وسلوالو تر شا لاس لري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي. د بلوچستان د مواصلات وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګوانډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدل کړی دا.
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے.
بلوچستان د ترقی پر لوری روان شوې دی خو په جنگی سیمو بدل شوې دی. افغانستان، ایران او هند په ګټه له بلوچستان جنگی سیمه جوړه کړې ده. وسلوالو ته له بهر پیسې ترلاسه کیږي. نن سبا د یو کلاشنیکوف قیمت 2.5-3 لک دی. دغه سې د یو کارتوس بیا 100-200 روپۍ ده. نو که یو څوک دومره ښه مجهز وي په غره کې کینی او له ریاست سره ډغره وهي نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند دی یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتي عسکرو بریدونه دي. دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پرمختګ وکړي.
خو بلوچو وسوالو ډلو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بهرنیو هیوادونو په لمسون د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. د بلوچستان د چارو پوهان دا فکر کوي که په صوبه کې د چین لخوا په روانو پرمختیایي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او پکې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي، نو شاید د چینیانو پر ضد حملو کې په پرتلیز توګه لږ څه کمی راسي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور ادن کو تاسو مشال ریڈیو تھا وگی دا مشال ریڈیو خبرونی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے ہم شدے لکہ سنگا جتا سی واؤ ریدل دا دے علاوہ مشال ریڈیو تاسو تا په انسټاګرام باندې مشال ریډیو پانی ته لاړ شئ، هلته تصویرونه دي، ویډیوګانې دي، تاسو کتلی شئ. په یوټیوب چینل باندې د مشال ریډیو مختلفې ویډیوګانې خبري او تفریحي شته دي، هغه هم تاسو کتلی شئ. او تر څنګ یې په ټویټر باندې هم موږ یو، هغه تک تاسو اکاونټ لري مشال ریډیو د سره فالو کړئ. اوس به یو رپورټ دراورو. د پېښور په ډبګری بازار کې شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یوه دوکان کې ربابو نه جوړیږي. د دغه دوکان د پخوانی ملک سمندر خان دول مسی نه یوازې نوې ربابونه جوړوي، بلکې د پخوانو اغو مرمت هم کوي. حماد دویش کلن دی، وای هر ډول رباب جوړولی شي. د دې په معنا د دوی جوړ کړي ربابونه بهرنو هیوادونو ته هم ځي. شاهنواز ترکزی دغه دوکان ته ورغله دی او دا رپورټ یې پې برابر کړی دی. دغه رپورټ کې تاسو د رباب ځینې برخې موسیقي هم اوریدلی شئ.
دوش کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. احمد او د دوه مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو احمد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پرېښودو
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې دوه جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخ علاقې دي، دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي داغ علاقې لرګی دي کې کار کوي. دغه لرګی پوخي صفائی زموږ مشین دی، هلته کټکو بیا دلته چې کم دی نو فینشنگ هلته وکړو بیا دلته راوړو. رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروري چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي، خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي، ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکه د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي.
زیاتره د ډاکټر زراجی اغیم شوق کې د دی شي جنکه زیاتره. اصل کې اغی چې د زیاتره سیمپل رباب خوخی اغی بیګینر لپاره یوز کوي کنه، نو وخت سره چې اغی بیا ځکه بیا نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوق کوي.
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تاو کړی او په وګتو به تارونه هم وغږول، ځکه د ده پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې لپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیربم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي. دا بر پاس ټټو ورته وي. دام برج دی، دام برج دی، دا دا پاس برج دی، دا دا خط برج دی، مطلب پول شانتی دی کنه.
تارونه تو چتی بس. حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی. د ته خود ایوارډ کال نو یاد، خو د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو، کوم چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو دپاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولی وو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو
ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.